به برنامه ما دادین. بس ما در اینجا با پایان میرسه. تشکر از همراهی شما شنوندای عزیز. در یک ساعت بعدی همکارم اجمل ان با شما خواهد بود. اوقات خوبی داشته باشین.
در ازیت مانن ارزوغ اصیل تاسو ده تاسو لقدرمن ملمت سخد اصده رده و پایو بلخبرونه که اوریدون کتا هر کلی ویو وقت با افغانستان که ده سهر لس بجیشوی پا ده اخبرونه که ده افغانستان او سیمی پالا پا ریپورتونو سر بیره سوان فکر پروگرام هم لرو پا الا خبرونو کهو دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپلې لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. دا تاجکستان دوو جګپوړو امنیتي چارواکو ویلي چې په سلګونو سخدریزي د دې هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي دي. او د امریکا د مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د $612 میلیارد لایحه تصویب کړه. بشپړ خبر نو او ریدا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسن رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندې شوي. د وویل چې په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه تجویز شوي دي.
چې کوم موارد چې باید تکیه وشي چې وشو کړلی شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات صحیح شکل باندې موږ سرته ورسوو.
په دې طرحه کې چې نږدې 50 مخه لري او په شاوخوا درې میاشتو کې چمتو شوې د امنیت د ټینګښت الکترونیکي تذکیرو د ویش په ټول افغانستان کې د وګړو کار شمیر د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوي. خاغلی هوتکی د انتخاباتو په کمیسیون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسیون له جوړېدو سره مخالفت ونه کړ. وی ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نه شي کېدی. د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د چنګاښ په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوي استازي به په کار پیل کوي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې انتخابات د روان کال په پسرلي کې وشي، خو د جمهور ریاست د انتخاباتو ناراولاړو شو ستونزو له امله وسنډېدل. ولسمشر اشرف غني له بېلابېلو مشرانو د ولسي استازو سره د اوسنۍ ولسي جرګې د کار د دوام په اړه سلا مشورې پیل کړې او د ولسمشر حقوقي سلاکار ویلي ډېر ضر به د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي. د تاجکستان دوو جګپوړو امنیتي چارواکو ویلي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیرعلي خیرالایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زر سختدریزي یاغیان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي، خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل چې دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او یو شمېر یې هم عمره نه دي.
یو شمېر کسان شته خو دقیق شمېر یې څرګند نه دی. دوی د پولې په اوږدو کې راغونډ شوي نه دي. له تاجکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو لکه کندوز او بدخشان کې راټول شوي دي.
دا خغلی زمان په وینا په دغو ولایتونو کې حالات تر کنټرول لاندې دي او عملیات پر مخ روان دي. د افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس زرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه خودلې دي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي. دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې اجرایي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته پراخه شي. دا ازادي لري نه خبرونه اوري پاکستانی چارواکي وي چې پرونی د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وشل شوی وو. د پاکستانی چارواکو په وینا محسن علي چې د فاروق له وشل کېدو څو ساعت وروسته له برتانیا ووتو د هیواد پولیسي په لټه کې ول او همدارس خالد شمیم هغه محل ونیول شول چې له افغانستان نه د پاکستان بلوچستان ته واوختل. فاروق په پاکستان کې د مهاجر قومي غورزنګ د سیاسي ګوند لموستانو څخه و دا ګوند د پاکستان تر ټولو پر لوی ښار کراچۍ واکمن دی. د امریکا د مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر باراک اوباما ته په ګوانتانامو کې د مشکوکو تورسانو د مابس بندول ګرانوي. د امریکا مشرانو جرګې د 15 شایو په وړاندې په یو بیا رایو د لایحه تصویب کړه. اوباما ویلي چې هغه به ویټو یا رد کړي. دا لایحه اوس باید له هغې بڼې سره پخلا شي چې د کانګرس د استازو جرګې تصویب کړې وه. په دې لایحه کې اوکراین ته د رادارونو او ټانک ضد وسلو په شمول د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون د هنګري د دې پلان په ځواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي ټولنې غړو ته د هغو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ چې د دې ټولنې له ژمنو سره په ټکر کې دي. اروپایي کمیسیون د هنګري په شان غړو څخه په کلکه وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د سیل د مخنیوي لپاره له نورو لارو کار واخلي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سربیا سره په 115 کیلومتره اوږده پوله کې به 4 متره لوړه کټاره جوړه کړي. د همداراز ویل چې هیواد د غیر قانوني مهاجرو د ستونزې پای ته رسېدو ته نور انتظار نشي زغملی. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري، خو د اروپایي کمیسیون د عدلي او کورنیو چارو ویاندوی نتاشا پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته ویل دا کمیسیون د کټارې د درولو ملاتړ نه کوي او خپل غړي هیوادونه متبادلو اقداماتو ته هڅوي. دوی دا هم ویل موږ یوازې په دې وروستیو کې په اروپا کې دیوالونه نړولي، نو باید له سره ونه درول شي. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې له اروپا څخه په 115,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوو اتباع دي. د اروپایي کمیسیون د رپورټ له مخې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د کاسوووالو شمیر زیات شوی. د دغه شمیر په منځ کې 50,000 د کاسوو دي. ورپسې زیاتو افغانانو او سوریهوالو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پرون ویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو امر وکړي. د روسیې اقتصاد چې د اوکراین پر سر د لویدیز د بندیزونو له کبله زیان من شوی د رکود له خطر سره مخامخ شوی او د سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې 2.2% لویدلی. اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی چې که روسیه ګټور اصلاحات ونه کړي اقتصاد به یې رکود وکړي. کودرین چې له 2000 نه تر 2012 پورې د روسیې له مالی وزیرو پرون په پیټرزبورګ کې د پانګونې یو کانفرنس وویل پوتین د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي کېدای شي تر نیټې مخکې انتخابات اعلان کړي. او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې وبخیه دا پیسو نړیوال صندوق رئیس کریستیان لاګارد پرون یونان ته خبرداری ورکړ چې د لوی پور د ادا کول لپاره به نور مهلت ورنه کړي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې اروپایي اتحادیې د مالی وزیران د یونان د پور د مودې د احتمالي ځنډولو پر بی پلان غور کړي. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. د تاجکستان دو جګپور امنیتي چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولې ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. په دې اړه به یو رپورټ درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د ولسي جرګې اداري پلاوي او ځینې غړي وایي د سولې له پروګرام سره د وسلوالو مخالفانو یو ځای کېدل یو ګټور پروګرام نه و. افغان او د متحده عربي اماراتو سوداګر غواړي چې په راتلونکي کال کې آنلاین سوداګریز مارکیټ په افغانستان کې جوړ کړي. په دې اړه رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره اکثر افغانان د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه لیلام کړي. په دې اړه به هم رپورټ درته وړاندې کړو. ځوان فکر پروګرام هم لرو که وختو ځینې نور مسایل هم څېړو. د تاجکستان دوه جوک پولو امنیتی چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولې ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. تاجک چارواکو د خبرداری پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. اسمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د تاجکستان د ولسمشر یو سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یو جکپوري چارواکي وویل د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې په بیلابیلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخه ونیول شي. خیرالایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشاره وویل سخت دریزی پشکاره د کڑکیش د یو مرکز د جوړولو او د قوی د کارولو په وسیله د سیمې په هیوادونو کې د دولتي واک ته نیولو هڅه کوي. له بل خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وسلوال سخت دریزی د تاجکستان پولی ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پوله لري وضعیت اندېښمن کړي یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دې خوا نښتې نه دي درېدلي. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پرلپسې د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړي دي. له دوشنبې څخه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریال د راپور له مخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سخت دریزي د تاجکستان د پولي پوري خواته په افغانستان کې یو ځای شوي دي. د چې په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایو همداراز وویل اکثره سخت دریزي د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې ډېره شوي دي. د دغه تاجک چارواکي په وینا په دغو سخت دریزو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصار الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامي آتشي زمان الدین زمان د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پوله لري.
بلخوا د ولسی جرګې اداري هیئت او ځینې غړي وایي د سولې له پروګرام سره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو یو ځای کېدل یو ګټور پروګرام نه و. د ولسی جرګې د منشي مرسیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې باید پر دې پروګرام له سره غور وشي او په سم ډول عملي شي، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین د سولې له پروګرام سره د وسلوالو مخالفینو یو ځای کېدل یو بریالی بهیر ګڼي. حمیده هارون عثمان له کابله له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت د سولې له پروګرام سره د زرګونو وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو د راپورونو له خپرېدو سره سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه پروګرام بریالی نه دی او یو شمېر وسلوال مخالفان بیرته د طالبانو لیکو ته ستانه شوي دي. د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په داسې حال کې چې دغه کار یو نیک اقدام ګڼي خو انتقاد کوي چې دغه بهیر د وسلوالو مخالفانو د مشهورو څیرو په جلب او جذب کې پاتې راغلی.
متاسفانه داسې یو موثره یا جدي پروژه یا برنامه مو ونه لید چې مخالفین هغه کسان چې زمونږ حکومت په خلاف جبهاتو کې جنګ کاوه یا زمونږ په خلاف کې درېدلی وي یا مشهور څیرې وي، متاسفانه دغسې اقدام نو لیدلی تر اوسه او نه دی لیدلی چې دوی مو سره یو ځای شي. زما توقع دا ده چې د نوې حکومت یو نوې برنامه او نوې پروګرام لاسته لاندې ونیسي.
همداراز ښاغلی عرفان ټینګار کوي چې د دغه پروګرام د دوام لپاره باید پر دغه بهیر له سره غور وشي تر څو په راتلونکي کې ښې لاسته راوړنې ولري. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازی نقیب الله فائق دا تاییدوي چې یو شمیر وسلوال مخالفان چې د سولې له پروګرام سره یوځای شوي له حکومت څخه ناراضه شوي او بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ستانه شوي دي.
بله، ما با تعداد زیات از اینها
ما له دوی څخه له زیاتو کسان سره خبرې وکړې. کاملا ناراضه دي. حکومت هغه ژمن چې له دوی سره د کار استوګنی او امنیت په اړه کړي عملي کړي نه دي.
د راپورونو له مخې پخوانی حکومت شاوخوا لس کاله مخکې د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ د سولې د تحکیم تر نامه لاندې د یوه کمیسیون په جوړولو سره له حکومت سره د وسلوالو مخالفانو د یوځای کېدو پروګرام پیل کړ، چې وروسته بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د دغه کمیسیون نوم د حال منازعات او د دولت او ملت ترمنځ د اړیکو د پراختیا تر نامه لاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغه پروګرام د دې شورا د ولایتي کمیټو له لارې پر مخ وړل شوی او تر دې دمه په زرګونو وسلوال مخالفان له زرګونه میله وسلو سره له حکومت سره یوځای شوي دي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادۍ راډیو سره مرکه کې سره له دې چې دا مني چې له حکومت سره یو شمیر وسلوال یوځای شوي مخالفین بیرته ناراضه شوي، خو وایي چې دغه بهیر ښی لاسته راوړنې درلودې.
تا جایی که با خبر داریم یک عده بسیار کمی اگر
در حق زایی چیز خبریم یو دیر کم شمیر چه نراز و برتستان شیوی خو لنیمه ای زیادی لیو زایی که دورست پا خلوسی مکی جون تدوام ور کرده
محل ادامه دادن.
د سولې د عالي شورا دغه مسؤل دا هم مني چې په یو شمېر سیمو کې چې وسلوال مخالفان له دولت سره یوځای شوي وو د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو سره امنیتي وضعیت څه ناڅه خراب شوی دی. که څه هم چې حکومت د بیرته راستنېدو د پروګرام تر اعلان وروسته ژمنه وکړه چې هغو وسلوالو ته چې له حکومت سره یوځای کېږي د کار او استوګنې زمینه برابروي او د هغوی مسؤلیت به تامینوي، خو یو شمېر کارپوهان او عیني شاهدان وایي له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس په سر شوي د حکومت د ژمنو په ناعملي کېدو سره دغه کسان یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ستانه شوي او په ورانکارو حملو یې لاس پورې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یوه طرحه ولسمشر ته وړاندې کړې. د انتخاباتو کمیسیون دا طرحه په داسې وخت کې وړاندې کوي چې ولسمشر له دمخه د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیسیون ټاکلی. رضوان مراد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره خبرې کړې او په اثر کې ترې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی هوتکی وایي
نظام انتخاباتی پر لن محال کے کم موارد کے بعد تکے شکر
هوتکی صاحب، ولسمشر د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ستاسو د اصلاحاتو وړاندیز د هغې کمیسیون له دندو او مسؤلیت سره خو کوم ټکر نه لري که نه؟
د انتخاباتو دایرېدل مسئولیت هر د قانون پر اساس در انتخاباتو د کمیسیون فعالیت کوي. داسې د انتخاباتو په پروسه کې یعنی بهتروالی دا که یو افغان دا که یو مدني ټولنه دا که یو سیاسي کوم هر څوک وړاندیز د انتخاباتو د کمیسیون د لیست پر دي موږ ته قابل د خبر ده او د هغې نه استقبال کوو. داسې د اصلاحاتو کمیسیون د جناب رئیس جمهور په د فرمان پر اساس باندې رامنځته شو موږ اوس که استقبال کوو. هغه نظریات او مشورې که دوی زموږ نه پوسته لري چې هغه به موږ خپل په همدیتي پروګرام کې ځای پر ځای کوو.
د ډېر زیاتو سیاسي ډلو مشران یا په حکومت کې داخل لیډرشپ کې خلک داسې دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ډېر لوړ رتبه مقامات په فساد او په درغلیو تورنوي. تاسې ورته په همدې سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوئ او هغوی زیاتو لوړ رتبه مسؤلانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون موجودیت او فعالیت نه مني، دا به څنګه کیږي؟
ګورئ، موږ ته قانون مهمه ده. د قانون په چوکاټ کې هر هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې نیسي هغه موږ ته قبول ده. هر رابطه د دې چې یو تعداد جګپورو چارواکي د انتخاباتو د کمیسیون متحمل دي که نه دي متحمل، په دې رابطه هغه په سوله کې تفتیش کوسه چې موږ ومنله، د همدې لپاره ومنله چې په ملي او بینالمللي سطحه کې دا ثابته شي چې آیا کار د تېرو انتخاباتو نه بهتره شوی ده او که خراب شوی ده. په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د ټولو دورو نه دا دور انتخاباتو نتایج په مثبت ول. فقط کارمندان چې زموږ په تخطي تخلف او تقلب کې ښکېل ول هغه موږ کمیسیون ته شکایت وکړ. وخت چې اسناد شواهد یو مامور نه نیولی تر رئیس د کمیسیون پورې موجود نه اوسي او صرف په انتقادونو باندې او هغه هم سلیقوي انتقادونه اوسي او سیاسي انتقادونه اوسي، پر دې خو بیا نهشي کېدلی شي د یو نفر اوناسې هغه عادي فرد حق اوسي یا هغه اجتماعي او سیاسي حیثیت او اعتبار ته لطمه ورسي.
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یوه طرحه ولسمشر ته وړاندې کړې. په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره مرکه اورېده. ورپسې یوه بله مرکه هم لرو، دا په افغانستان کې د سوداګرۍ د یو آنلاین مارکیټ د پرانیستو په اړه ده. افغان او د متحده عربي اماراتو سوداګر پلان لري چې په راتلونکي کال کې آنلاین سوداګریز مارکیټ جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونې د بهرنیو اړیکو مشر زرخ شفیزی وایي له دې لارې به افغان سوداګر خپل مالونه د نړۍ مارکیټونو ته صادروي او نړیوال پانګوال به په افغانستان کې له سوداګرو سره تجارتي معاملې ترسره کوي. ښاغلی حفیظي دا څرګندونې له رضوان مراد سره په دې مرکه کې کړي.
مدرن سوداګری چې په افغانستان کې مخکې شتون نه درلودل دا موږ غواړو چې پیل کړو. په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه ښودلې دي او زموږ افغاني شرکت هم ورسره شته دی، دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي او افغاني ارگانیک میوه او نور شیان چې موږ یې لرو هر لپاره بینلی مارکیټ کې دننه شي او هغه عنعنوي پخوانی مارکیټ چې موږ یې درلودل لکه هندوستان او پاکستان د هغه پر ځای په بینلی مارکیټ کې هغه ارگانیک میوه او نور د افغانستان قیمتي ډبرې کوم چې دي او لاسي صنایع لکه قالي او دا شیان هلته یږدو لکه چې مثال شته دی امازون دی او نور په دنیا کې دا ډېر رواج لري که دا آنلاین سوداګري.
یعنی په اول سر کې به دغه آنلاین مارکیټ یوازې د خپلو اموالو د اعلانولو یعنی اډورټایزنګ د پاره وي د دواړو طرف نه؟
نه، یوازې اډورټایزنګ نه دی، د خرڅلاو هم دی. موږ دا یږدو لکه یو دوکان،
بله،
شیان هغه نمونې سره او سپیسیفیکیشن سره او دا ټول شیان سره او د کوم یو نفر مثال په توګه په بریتانیا کې غواړي چې وچې میوې د افغانستان راواخلې زموږ د ادرس څخه، دوی خپل د کرکټ له لارې پیسې اخلي او دلته موږ د هغوی ادرس ته هماغه شی چې دوی غوښتي دي په قیمت توافق شوي دي او مخکې له مخکې قیمتونه هلته معلوم وي په آنلاین شاپ کې.
د پیسو راکړه ورکړه په افغانستان کې آنلاین څومره مسؤونه ده؟ ځکه دا هم یو خلکو ته یو تشویش دی. اکثره خلک پوښتنه کوي چې افغانستان کې د انټرنیټ موضوع، بیا د انټرنیټ د مسؤونیت موضوع څومره هلته خوندي ده تر څو خلک وکولی شي چې د پیسو راکړه ورکړه وکړي په دغه شان تجارتي معاملو کې؟
خو دلته کریډیټ کارتونه شته
او افغانستان هم لنیک مرغه اوس خپل کریډیټ کارتونه ویزا او د ماستر کارت ایشو کوي زمونږ بانکونه دلته په افغانستان کې. نو دلته سیستمونه چې دا پیمنټونه کوي اوس موږ په خپل کریډیټ کارت لرو د افغانستان زو په ټول دنیا کې دا سکو دا کارت په کار اچو او هلته زموږ سنترال کوم چې دي په خصوصي بانکونو کې دا کولی شي چې موږ ته آنلاین ووایي چې په ما شیبه کې موږ پوښتنه کوي چې دا آیا تاسو دا مصرف کړي که نه دي کړي. دلته د سویفت سیستم په افغانستان کې موجود دی، د کریډیټ کارت سیستم او ډیبیټ کارت سیستمونه جوړ شوي دي لنډه کمره په افغانستان کې.
د آنلاین مارکیټ باید د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یعنی اکثر هیوادونو کې که تاسې یا د تجارت اتاق یو خاص سیمه غواړي ټارګیټ کړی، او بله دا چې کوم هغه مواد دي چې په دې مارکیټ کې به خودل کیږي او زیات تمرکز به د سوداګرۍ په دغه موادو وي.
سرمایه ابتدایي سرمایه چې دلته ژمنه شوې دي $10 میلیون دي. د $10 میلیون په انډول ځکه چې هغه شی چې تاسو خرڅوئ هلته به ستاک ولرئ، یو شی چې خرڅوو موږ دلته به ستاک ورته ولرو. دا اول خو د اتاق نه دي، اتاق په لارښوونه او اتاق په حمایت سره دا کیږي او دا خصوصي متشبثین دي چې جاینټ وینچر دي. د افغانستان او د امارات دوه شرکتونه سره یوځای شوي دا کار لپاره ودانګلی دي. اوس مهال موږ هر شی چې په واسان پیدا کیږي موږ کولی شو دا وپلورو او مارکیټ لرو. مارکیټ زموږ لپاره د ټول دنیا دي.
حضرت شفیزی د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال اوتاق د سوداګرۍ د خونو د نړیوال اړیکو مشر. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اوتریش هوایی شرکت د یوې افغانې له رپورټ کولو انکار وکړ. دا چې څنګه عصمت ساروانې په اړه نور تفصیل دراوړئ.
د اوتریش د هوایی شرکت د الوتکې عملیې د یوې افغان ښځې چې پولیسو غوښتل له دې هېواد یې په زوره وباسي له وډلو ډډه وکړه. د اوتریش د انګلیسي ژبې ویبپاڼې د لوکل د راپور له مخې پولیسو لیلا نومې افغانه په موټر کې هوایي ډګر ته ورسوله څو د اوتریش د هوایي شرکت په الوتکه کې د ډبلن د مقررې له مخې هغه هېواد ته ولیږي چې دا ورڅخه راغلی ده. خو د هوایي شرکت عملی په الوتکه کې د لیلا له سپارولو انکار وکړ. ټاکل شوې وه چې لیلا بلغاریا ته ولیږل شي. شپږ دېرش کلنه لیلا چې د ترجمانې په توګه کار کوي وایي چې په بلغاریا کې ورسره بد چلند شوی او ځورول شوې ده چې په نتیجه کې اوس رواني ستونزې لري. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د اوتریش د هوایي شرکت پیلوټ په الوتکه کې د لیلا له سپارولو انکار وکړ، هغه د پولیسو د توقیف مرکز ته لاړه خو پولیسو لږ وروسته خوشې کړه. له اوتریش څخه د هغې د لیږلو لپاره بله نیټه نه ده اعلان شوې. په اوتریش کې د لیلا د پاتې کېدو پلویان وایي چې دا په بلغاریا کې بده خاطره لري، باید پرېښودل شي چې په اوتریش کې واوسي. لیلا لومړی پلا په 2014 میلادي کال بلغاریا ته لاړه او وروسته له دغه هېواده اوتریش ته ولېږدېده. د ډبلن له مقررې سره سم مهاجر باید په هغه هېواد کې ومنل شي چې لومړی ورغلی وي. د اوتریش هوایي شرکت د لیلا د قضیې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
دوستانو و موردل چې د اوتریش هوایی شرکت د هغې افغانې له انتقال ډډه وکړه چې حکومت غوښتل له اوتریش څخه یې په زوره وباسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي چې د اوکراین د جګړې له کبله روسیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو په یو لوی کوربه هېواد بدل شوي. عصمت ساروان په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل دراوړئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ په راپور کې ویل شوي چې د اوکراین د جګړو له پایله تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 نوي کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي 3,300,000 نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې دننه بې ځایه شوي او 19,000 اوکراینیانو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. روسیې په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشری حقونو ډلې وای د اوکرایني کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1 میلیون بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسي چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندي کیږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کیږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین حکومت او لویدیز هیوادونه پر روسیې تور پوری کوي چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او هغو ته د عسکرو تر څنګ درنه وسله هم ورکوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو د سهار لسنیمو بجو ته ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته ویل چې په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندیز شوې دي. د تاجکستان دوه جګپولي امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. افغانستان به په لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل دا آنلاین بازار لارې به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. پاکستاني چارواکي وایي پرون د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر باراک اوباما ته په ګوانتنامو کې د مشکوکو تروریستانو د مابس بندول ګرانوي. اروپایي کمیسیون د هنګري د دې پلان په ثواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د دې اتحادیې له ژمنو سره په ټکر کې وي. دا روان کال په لومړیو درې میاشتو کې له اروپا څخه په 1,50,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوو اتباع دي. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پرون وویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترلاسه کولو امر وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستیان لاګر پرون یونان ته خبرداری ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنکړل شي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل تفصیلی زموږ ویپانه کې کتلی شي ازادي راډیو .com مو د ویپانه پاته. دا اوس مخکې لدی چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو د دې خبرونه ورسره رپورت راخلو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه لیلام کړي. د همدې هدف لپاره د دې هیواد ټولو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه شوې چې د هغو افغان کډوالو لیست برابر کړي او معلومات دې برابر کړي چې په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي. په دې لارښوونه کې ویل شوی دی چې په لومړي سر کې به په پنجاب کې د افغان کډوالو 1,500 جایدادونه لیلامېږي. زبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د پاکستان حکومت د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه کړې او په دې لړ کې اړوندو ادارو ته د عملي ګامونو پورته کول امر کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت د چهارشنبې پر ورځ د قومي اکشن پلان د ارزونې په یوه غونډه کې کړې او د دې هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په نامه یو شل مدیس پلان جوړ کړ. د دغه شل مدیس قومي پلان په یوې مادې کې راغلي چې په پاکستان کې به د میشتو ټول راجستر او غیر راجستر افغان کډوالو سره نه او له سره نوب ثبتونه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د همدغه قومي اکشن پلان لمخې د هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته امر کړی چې په دغه ایالتونو کې دغه افغان کډوالو او دغه د خپلوانو تفصیلات ور برابر کړي چې په دغه سیمو کې جدیدونه اخیستي دي. د راپورونو لمخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1100 افغان کډوالو د جایدادونو د لاملو تفصیلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستي دي. په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د جایدادونو د لاملو مسله په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره شریکه کړه، نو هغه وویل چې په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې خو تر دې دمه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما هم د اخبار نه دا ولیده ول ما ټوله ورځ د موضوع د پاکستاني چارواکو سره شریک کړه، ولې ما دغه نه شوم چې یو مسؤول مرجع سره چې مجلس وکړم خبرې کې وکړم او د دې مسلې په رابطه ونه پاک معلومات وکړو، او ما وزارت مهاجرین سره دا موضوع مطرح کړه.
د یادونې وړ ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15,00,000 رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي: 0000023 شپږ یو، او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپانی ما په پکتیا کې مو یو ځانګړی موضوع انتخاب کړی. د نوې حکومت درمنځ کېدو سره سم په ټول هیواد کې مدني او فرهنګي فعالیتونه پیل شول. دا چې دغه فعالیتونه د تغییر سبب شوې دي کنه نور ستونزې په مخ کې ولاړې دي. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مامدې موضوع ته ځانګړی کړی چې مدني او فرهنګي فعالیتونه څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. دا بحث ګډونوال مو دي د ننګرهار په ولایت کې د رامنځته شوی مثبت بدلون ټولنې غړی سعد الله فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر قاری نسیم سعادت، ټولو ته خیر اغلاست. خالد حبیب چې د پکتیا پانتون استاد د فرهنګي او مدني فعالیتونو کې مطرح څیره ده، دی براتوي چې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعالیت لري یا څومره اوریدل کیږي، څومره ټولنې دي؟
مننه. فرهنګي ټولنې، مدني ټولنې، مجموع کې ټولیا خیری ټولنې چې د ولسونو لپاره کار کوي یا د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي څومره چې زیاتې وي غومره ښې وي، خو اهداف باید بدل وي. داسې نه لکه په سیمه کې یا په افغانستان کې ډېرې مدني ټولنې تقریبا یو ډول اساس تعمل لري.
پکتیا کې څومره ټولنې؟
په پکتیا کې شاوخوا شپږ ډېر سب ټولنې لرو، مدني ټولنې چې په دې کې ډېرو کمو زه دفتر ته ورغلی یم، ډېرو کمو چې هغه تقریبا دغه شپږ ډېر شو ته که وګورو لکه هېڅ نه وي. او بله مسله د دوی دا ده چې په دې دومره شپږ ډېر شو ټولنو کې د ټولو باید په مرکز کې دفاتر لرلی، هلته یې بېلابېلو برخو کې کارونه کولی، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د روزلو لپاره، د مشرانو ته هڅولو لپاره، او د دوی ټولو نه استفاده کولای شوی، د دې طریقه ورتللی، د دې مسایل ورسره وای، د دې حتی هغه طریقې او هغه څه چې باید موږ په دې مدني فعالان وښکاریږو هغه مسایل لرلی چې موږ اسانه کولای شوی چې د قومي ستونزې چې په پکتیا کې لرو یا په زون په کچه لرو یا په مجموع کې په افغانستان کې لرو. دا مهمه نه ده چې یو ټولنه په پکتیا کې کار کوي ولې په ننګرهار کې د یوې قومي ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي، دا یې حق ده، ځکه هغه زموږ ورونه دي. یا یو څوک په قندار کې په مدني ټولنه کې کار کوي ولې پکتیا ته راشي چې دلته د یوې ستونزې د هوارولو لپاره کار وکړي، باید وی کی او دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. د افغانستان پارک پنج کې چې دوی کار کوي مطلب بد مرغه چې ټولنې زیاتې لرو او ټولې تقریبا اساسنامې ورته دي موخې ورته دي او یو هدف ته کار کوي کاش چې داسې وای چې په سلهاو ټولنې ملرلی او بیلابیل کارونه یې کولی
مننه د پکتیا د ټولنو په اړه تاسو راته وویل د نږدې شاوخوا شپږ دېرش ټولنې لري همدا خبره به په نورو ولایتونو کې هم راوسپړو چې په نورو ولایتونو کې څه وضعیت ده سعدالله فطرت د ننګرهار اوسېدونکی ده دی هغلته ډېر په دې فرهنګي حلقو مدني فعالیتونو کې پاتې شوی ده په خپله د مثبت بدلون د ټولنې غړی دی دی به راته ووایي چې په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی څومره ټولنې دي او څه فعالیتونه کوي
زه د مثبت بدلون ټولنې رهبري شورا کې مې محمد دوات مسؤول یم زموږ ټولنه په 1390 کال کې رامنځته شوې په ننګرهار کې تر سلو زیاتې مدني ټولنې فعالیت کوي خو فعالیتونه یوازې په نوم فعالیتونه دي رامنځته شوي دي یوازې کړنلارې اساسنامې لري رئیس معاون او مرستیال منشي تر دغه کچې پورې ورته تشکیلاتي جوړښت جوړ کړی دی ولې په عمل کې کم هغه ورځن چې تاسیس شوي تر دا اوسه پورې دومره خیر لکه د زری عمره ولس ته نه رسېدلی دی او نه یې هغه اهدافو کې داسې شوي چې که هغه لیکلي بڼه باندې هماغسې پرتې دي یعنې په واقعیت سره د ننګرهار مدني ټولنې چې په ننګرهار کې فعالیت کوي او دوی ثبت او رجستر دي دوی رښتیا هم د ننګرهار دپاره د ننګرهار د ولسونو دپاره د ستونزو د راکمولو دپاره کار کړی وی په ننګرهار کې به دومره ژور تغییر راغلی وی چې چا به یې توقع نه درلودله خو بدبختانه هلته مدني ټولنې دا د ټول افغانستان مشکل دی په ننګرهار کې ځینې په چارواکو پسې تړلي دي ځینې په قمندانانو پسې تړلي دي ځینې په دولت پسې تړلي دي ځینې په ځانګړي تجارانو ځانګړي هغه سرمایه دار او ملي سوداګر دوی بغې کې نیولي دي د چا چې د کوم هدف دپاره په کار وړ مدني ټولنه استعمالولی شي
همدا خبرې ستاسې وکړې دا وضعیت لکه څومره زموږ معلومات لرو په خالد استاد برات وای په پکتیا کې دا وضعیت نه ده
همداسې ده تپان صاحب تاسو وګورئ موږ تقریبا په دې تیرو دیارلس کلونو کې دیارلس کاله وړاندې موږ یوازې د پکتیا ادبي ټولنې په نامه یوه ټولنه لرله هغوی هغه ځوانان چې د کار ځوانان وو ویښ خلک وو ویښ احساس یې لاره هغه یې راټول کړل په خپله غېږه کې وساتل اما له هغه نه همغې ټولنې ته خلکو لاره پیدا کړه بېلابېلو سوداګرو بېلابېلو ګوندونو بېلابېلو چارواکو په دې کې د هرې سوې او د هرې ډلې خلک ول هغوی دې ټولنې ته لاره پیدا کړله څو پنځه کسان او درې کسان یې له هغو راواخیستل بېلابېلې په بېلابېلو نومونو باندې ټولنې جوړې کړلې هماغه زه خو چې ټولو ټولنو هغه اساسنامې او موخې ګورم یو ډول دي ډېر کم فرق لري
مننه ستاسې خبرې ټولې موږ راواخیستلې شیر افضل فیض لیکوال او ژباړن دی دی ډاکټر هم دی دوی په دې خپله برخه کې کوم کتابونه څه ژباړې تر اوسه پورې ډېر کتابونه ژباړلي دي د چاپ دپاره به د ده سره هم ستونزې دي د مدني فعالیتونو په اړه تا کومې ستونزې درک کړې دي
چې کله زه لومړی د ژباړې د بهیر ته راووتلم په لومړی کې مو ډېر زیات مشکلات لرل ډېرو ټولنو ته مو دغه مدني ټولنو چې چا په خپل فعالیتونه یو څه لرل هغو سره په اړیکه کې شو خو ما داسې کومه ټولنه پیدا نه کړه چې هغه په ټوله معنا موږ سره همغږي وي او دای ویلي وي چې هغه ژباړل شوی کتاب یا کوم داسې نور هغه پروګرامونه چې هغه د دې ژباړې په بهیر کې مرسته کوي کومه مرسته نه ده کړې او ډېر داسې ژوندي مثالونه زه لرم چې تر اوسه پورې موږ کوم کتابونه چاپ کړي دي هیڅ داسې ټولنه دې ته راودره شوې نه ده چې هغې ویلي وي چې زه د دې د چاپ ټول مسؤلیت پر غاړه اخلم او بل دا د ژباړې پر مهال کله چې یو څوک ژباړه کړي نو طبعا هغې ته تقریص ته یا سریزو ته اړتیا پیدا کېږي کوم استاد ته چې موږ مراجعه کړې دی اول زه په خپل پانتون کې چې کله ما لومړی کتاب وژباړو له استاد سره مې مشوره وکړه چې استاد دغسې یو کار ما په لار اچولی دی هغه ویلي چې یعنی زما د پرمختګ مخه یې نیولې دی چې دا کار د دې وخت نه دی او دا مه کوه خو ما چې استاد یوه ژباړه ده ښه د علمي برخه ده هغه کتابونه چې په نورو ژبو لیکل شوي دي نسبت دې ته چې اوس به موږ اندازه کتاب پوره کړو مشکله ده خو چې کتاب وژباړل شي ښه ده نو دغه مشکلات رښتیا هم شته دي ځوانان احساسوي ډېر زیات چې باید سړی په دې باندې ډېر غور وکړي او دغه ټولنې چې کوم فعالیتونه لري باید د ټولنې چې یوازې دومره نمونه لري په هر ولایت کې فعالیت لري دوی هیڅ داسې یوه برنامه نه لري لکه دوی چې په خپل اساسنامو کې لیکلي دي هغه یوه اساسنامه هم دوی په لار نه ده اچولې او دې مشکلاتو ته دوی هیڅ فکر نه دی کړی چې د ځوانانو دا مشکل په نظر کې ونیسي
مننه کاري صاحب محمد نسیم ساده تاسو کتابونه چاپ کوئ په لنډو راته ووایي تاسو کوم ستونزو سره مخ یاست مدني ټولنه په وجود کې مدني ټولنه فعالیتونه تاسو ته معلوم
چې موږ ته یو کتاب څوک یو ژباړن کتاب راوړي
هغه موږ کوم مدني فعال ته یو ټولنې ته وړاندې کړو چې تر څو هغه وګوري تصحیح دپاره، نو هغه یا وخت نه لري یا دغه نه معذرت غواړي چې یاره موږ دا نسو کولای چې دغه وګورو. نو کیدای شي ما څومره وانګیرله په دوی کې داسې فعال کسان نشته، د دوی وړ نه دي چې هغه کتاب تصحیح کی یا کتاب باندې یو سریزه ولیکي یا کتاب کمپوز کی. نو اسې په نوم باندې مدني ټولنې دي، نور په حقیقت کې دوی کوم کار نه ده کړی.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د باس په دویمه برخه کې زه داود تپان یم، او د باس موضوع مو د مدني او فرهنګي فعالیتونو څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. باس مو د ټول افغانستان د مدني فعالیتونو په اړه دی. د باس ګډونوال مو دی د ننګرهار په ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړی سعدالله فطرت، د پکتیا پوهنتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې مشر کاری نسیم سعادت. بیا هم دوی ته خیر اغلاس وایم. فطرت صاحب، د دومره ټولنو ایجاد لکه مخکې خالد استاد ویل پاول سر کې سي ټولنې ډېرې ښې دي خو په بیلابیلو نظریو وي، ولې په پکتیا کې په نور ولایتونو کې په خوست کې پکتیکا کې سمو څومره ټولنې وینو شمیر تر لسګونو اوړي، په هر ولایت کې د دې ټولنو شمیر تر لسګونو اوړي، ولې فعالیتونه د صفر په نتیجه کې د اقتصادي په لحاظ کې وګوري، د دې وجه څه ده؟
لوی لامل دلته دا ده چې هر یو ټولنه چې رامنځته کیږي یوازنی هدف یې د ولس خدمت، د خلکو خدمت او د ټولنې خدمت نه وي، بلکې یو څه مادیات ترلاسه کول وي. مثلا موږ یو په ننګرهار کې موږ تر لسو پورې علمي کانفرنسونه جوړ کړي دي وړیا ډول باندې. خلک چې وایي چې د کانفرنس لپاره بودیجه پکارېږي او یا فنډ پکارېږي، دوی سایټ نه یا د یونامه او یا د بل بل ځای نه موږ نه پیدا کړي، موږ چاته اوبه نه دي ورکړي. ومه د ورځ موږ راتلونکې اونۍ کې فارغېږي، په هره دوره کې موږ یو نیم سل 200 کسان فارغ کړي دي. زموږ د ښوونیز او روزنیز مرکز دی چې هغه کې موږ ژورنالیزم، سیاسي اصطلاحات او اداره موږ تدریسو، د پوهنتون استادان راځي وړیا هلته درس ورکوي، یو روپۍ را نه اخلي. همدغسې موږ د محصلینو لپاره چې پوهنتون نه له دې وجې پرېږي چې هغوی نشي کولی چې فیس ورکړي او کور کې ناستي، هغه را پیدا کړه تر سلو وروخه د مثبت بدلون ټولنې هلته پوښتنه چې نګار کړ څوک دا خبر په زغرده زه کولی شم چې موږ ته فیس پیدا کړی، بېرته مونږ اوسې پوهنتون کې شامل کړي دي، مګر همدغه کار د اصل ټولنې نه کوي. په انتخاباتو، دوه دورو انتخاباتو کې موږ چا نه ملاتړ اعلان نه کړو، خو هغه موسمي ټولنې د انتخاباتو پورې محدودې دي. د دې په خاطر باندې رامنځته کېږي چې په انتخاباتو کې د یو چا نه ملاتړ ترلاسه کړي، معاون او رئیس پیسې واخلي او ولس په چا خرڅ کړي. د نړیوال اسلامي پوهنتون انتقال د ننګرهار نه کابل ته باید په کابل کې جوړ شي، موږ دغې لپاره مبارزه وکړله. مدني ټولنې ټول سره کېناستل چې دا خو شریک مشکل دی، راځئ په دې باندې سره غور وکړو، فکر وکړو، یو غږ پورته کړو. تاسو باور وکړئ موږ د پنجشنبې ورځ باندې لاریون اعلان کړ، د چهارشنبې په ورځ باندې 2 بجې لوړ زده کړو وزارت به خپله فیصله واغسله، وزیر ټلیفون وکړي چې تېرې نه دي خبر نه، دا به عمل ته جوړېږي. لاریون موږ کړی نه و، که همدغسې که د والي د ګټو نه تیر شي، که د قمندان د پیسو نه تیر شي، که د ولسوالانو د پیسو نه تیر شي، که د قمندانانو د پیسو نه تیر شي، که د تجارانو نه پیسې وانخلي، که هدف یې دی چې خلکو ته خدمت وکړي، ولس ته خدمت وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي، والله چې زرته وایم چې سل مدني ټولنې په یو ولایت کې فعالیت کوي چې والي په یو ورځ کې بدلولی شي، قمندان په یو ساعت کې بدلولی شي، ولسوال خو بېخي د 15 دقیقو خبره ده خو نه کوي.
یعنې تاسو وایي د دوی تر منځ د بې اتفاقۍ یو لامل هم دا ده چې دوی په خلکو پورې تړلي
دوی په خلکو پورې تړلي دي. د دوی هدف دا دی چې مادیات ترلاسه کړي. که هدف مادیات نه وي او معنویت هدف په به هدف رسیدل غواړم، چې سړی هدف دی چې پیسې ترلاسه کړي، به پیسې خوشي کمانډان درکړي، به خدای په خلاف باندې خبر نشي کولای چې والی پیسې درکړي، د مدني ټولنې مشر او ځان دی په والی باندې خرڅ کړي، د والی په خلاف خبر نشي کولای، د ولسوال په خلاف خبر نشي کولای، د رئیس په خلاف خبر نشي کولای چې په هره اداره کې فساد او تاتې پیسې اخیستي. مثلا زه د ټولنې مثال ورکوم، یو ټولنه غوښتلې د ولایت نه راغلي و چې ځان سب تر رئیس تر کې وزارت عدالت کې په اساسنامه کې لیکلي چې یو هدف مدا ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه، ولایت نه خیم ټولنه نه خیم، دای په اهدافو کې شته دی چې راغلی دی وزیر عدلی ته د خپل جواب غوړی دی کړنلار چې موږ غواړو جواز واخلو، خو هلته قانوني طور باندې چې دا ټولنه باید رجستر شي او هفته یا لس ورځې وخت اخلي. زمونږ یو ملګري ته راغلی چې دا خو ډېرې ورځې دي، زه بېرته ولایت ته باید لاړ شم، ته مې کارونه دي. نو هغه ورته وویل چې دا خو قانوني لاره ده، باید ته همدا کار وکړي چې ایسار شي، ورته دا رجستر شي، ویل داسې څوک پیدا شي پیسې ورکړو دا کار مې زر خلاص کړي. نو هغه ورته وویل تا خو په اساسنامه کې لیکلي چې اداري فساد پر خلاف مبارزه اولنۍ خبره دې همدارکې کړې ده، نو د خپله پیسې ورکړي. تا نه به ولس څه خیر وګوري، تا نه به ټولنه څه خیر وګوري، تا نه به د کور څه خیر وګوري، تا نه به ولایت څه خیر وګوري.
دغه مثال ستاسو ورکړه، دا یوازې په دې یو ولایت تطبیقولی شي که د افغانستان په ټولو ولایتونو
په ټولو نه کوي؟ د فساد په ضد مبارزه نه کوي، د والي په خلاف غږ نشي پورته کولی، د ولسوال په خلاف نشي پورته کولی، د رئیس په خلاف غږ نشي پورته کولی، د قمندان په خلاف غږ نشي پورته کولی، د نور رئیسانو په خلاف غږ نشي پورته کولی. دا د عمومي د افغانستان مشکل دی، او یو عمده مشکل همدا دی چې د دغو چارواکو دغو ټولنو پیسې اخیستي،
پیو نه نوم باندې
مننه خالد استاد تاسو راتوي په پکتیا کې د غستونځ منګم درکړ د سچوک د چاپ مقابل کې سي و درېږي په مقابل کې نور مدني ټولنې د مخالفت کوي د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي لامل لکه فطرت سب سی ویل نور کوم لاملونه لري سي دوی ولې نه همغږي دي
لبد مرغه په افغانستان کې په لمړی کې چې کله مدني ټولنې رامنځته شوې د مدني ټولنو په اړه عامه پوهاوی سمونه شو په دې کې موږ لږ ستونزه ولرله موږ یوازې شعر او شاعري یا ادبي کرکټنه دا د مدني تر ټولو غوره مدني فعالیت وباله او موږ فکر وکړو چې مدني فعالیتونه هم دغه توایي یو مسله دوه مسله دا و چې دوی هماغه څه چې فطرت صاحب ویلي یوازې او یوازې ځوانانو له احساساتو نه استفاده وکړه د دې لپاره چې پیسې پیدا کی ماوینه او رئیس او رهبری غړي نور د ټولنې عادي غړي راضي په جمعه کې او پیاله چای په ټولنې کې خوري نه خوري او ګلاس او بور ته پیدا کیږي نه پیدا کیږي بندر کی ټوکی ټکالی سره کی نور زی هغه اساسنامه او اهداف او موخې او دا شین خو هیڅ معلوم نه دي څه دي مسله دغه ده چې موږ مدني ټولنو ته نه هغه رقم ته مو په هواوی وکړه کله لازمه چې و او نو مدني فعالان په دې پوی کړ چې اساس اساس مسولیت ده چې لبد مرغ چې وس ټولنو ډیرو کم ټولنو نه وای چې نه کوي امغه داسې ټولنې دي چې لکه فطرت صاحب چې یادونه وکړه چې کار عملا معلوم ده دغه سې کار عملا ډیرو کم ټولنو معلوم ده نظارت په برخه کې ډیر ضعیف پدې دي چې لچانه دوی نظارت وکړي لاغه چانه چې دوی ته پیسې ورکړي او ما په هواي چاته دوی وکړي لاغه چا سره چې دوی په وړاندې راجک شوې دي دوی ولس په وړاندې راجک شوې دي کله یو خوالیز ما زما وینز به هي کله یې خو قومندان په ما باندې ظلم کوي کله بلې خو غلو وسلوال پیدا کیږي چې ما وژني نو بلې خو د ټولو فعالیتونو ته زمينه د مساعده کړې ده ځکه د پستوري باندې څورو په خبرې خېدا هیڅ هغه څه چې لازم دي چې باید وی وي یا په میډیا کې یا خلکو ته په مجالس کې غنه وایي له باندې کړې
مننه استاد دتا خبر نه داس معلوميږي چې نور نړۍ کې د مدني ټولنو ښکارا اهداف معلوم دي چې د ټولنې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي ولې په افغانستان کې واځي تر فرهنګي او کرکټنې د نقدونو تر محدودې پر راغلي دي او دوی لا هم ولس لپاره کار نه کوي فیس سیف تاسو په لندو د خبره تر کومه بریده تاییدوي لکه څنګه چې فطرت صاحب د ننګرهار مثال ورک خالد استاد د پکتیا مثال ورک او قاری صاحب نسیم مخکې په خپلو خبرو کې ویلي ستونزې خوشته تاسو څومره وینئ
زه هم د فطرت صاحب خبره سره بيخي موافق يم تر هغه پوري چې په دې ټولنه کې همغږي منځته نه وي راغلي د غستونځي چې د تروسه پوري موږ تاسو ګورو دا پرتی وي زه وایم چې د تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې د کومې ټولنې دوی جوړې کړي د کومه خلاف په خپل اساس نمو کې لیکلي دي دا دی خپل په لار واچوي او خپل کومې کړنلارې چې دوی نظر په نظر کې لري هغه د یو سم پلان لمخې عملی په کار واچوي او بل ډیره مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او د ډېر زیات مدني ټولنې فعالیتونه لري زه دا وایم چې د ټولو ټولنې په خپل منځو کې سره راټول شي او دوی یو سم داسې پلان جوړ کړي چې فرض مثال یو کتاب چاپیږي د هغه کتاب لکه مخکې چې قاری صاحب یادونه وکړه چې دومره څوک نشته چې په د هغې یوه کرکتنه وکړي اوله قدمه کې دی د هغه هغه پښتو ادبي چې مثال په کوم بڼه لیکل شوی د هغه د یو ادیب لخوا ولیدلی شي هغې نه وروسته د سم ډول پروف وکړلی شي او بله مهمه خبره که چیرې دغه ټولو ټولنې په خپلو منځو کې سره همغږي شي فرضاً په یو ولایت کې لس ټولنې په بل ولایت کې لس دا ټول چې سره راغونډې شي د یو یو کتاب هم د یوې ټولنې نه چاپ کړي نو دی موږ په میاشت کې یا مثال ډېر شي څلوېښت کتابونه چاپیږي و سنی حالات کې یوازې د کمیټولنې چې دی خپل فعالیتونه هیڅ معلوم نه دي پرته له دې چې فطرت صاحب یادونه وکړه چې په نګرهار کې وټولنه چې مثبت بدلون یاد کړه رښتیا هم یوانی مټولنه بوي خو نور ټولنه هیڅ فعالیت نه لري
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو بیا هم یو سلام هغه اوریدونکو ته چې هم د اوس موږ له رادیو سره یو ځای سوي د اوت پانیم په پکتیا کې مو د ځوان فکر خبرونه جوړه کړې د دې خبرونه موضوع مو د مدني او فرنګي فعالیتونو په افغانستان کې څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري د باس ګډونوال مو دي په ننګرهار ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړي سعد الله فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض او د علمي د ټولنې مشر کاری نسیم سعادت د باس په دوه برخو کې په ستونزو او لاملونو باندې وغږیدو خو په ورستۍ برخه کې په حلارو باندې غږیږو د دغو مدني ټولنو د فعالیتونو د موثر تمامېدو لپاره څه په کار دی فطرت
د مدني ټولنې کې غواړي چې رښتیا مولسته کار وکړي د ټولنې ته خدمت وکړي ډېر اسانه لارې چارې لري
مثلا موږ یو ډیره بده خبره یو ډیر بد فکر چې خلکو سره دی موږ په دې ولایتو کې ګورو ویل ته ځای کې لیکلي چې ستاسو خار ستاسو کور دی دا باید پاک وساتئ لاندې ورته لیکلي د یو سی آی ډي په مرسته اوس که یو سی آی ډي موږ ته پیسې را نه کړي د لرګي په یوه تخته باندې چې یوه تخته شاید په لس کلدارې باندې وشي دا پیغام موږ د یو ټولنې د خوا نه لیکو چې په خار کې ولګو ځکه چې فنډ ورته نه لرو یعنې دا ډېر یو 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 ډېر هغه زمونږ په هغه باندې ډېر داسې دلالات کوي چې دا خلک یعنې ډېر تمدن نه لري دي د مدنیت نه لري دي د فرهنګ او دغه مثلا په کابل کې هغوی یو پیغام ورکوو د مدني ټولنو پیغامونه د مدني ټولنو طریقه د مدني ټولنو خبرې د مدني ټولنو تګلاره هغه باید دومره تفاوت لري نورو خلکو سره چې خلک یو پیغام واخلي مثلا یو څوک سره پاڅېدل چې دریانې په سر کړلي ویل چې موږ د ښځو د خشونت پر وړاندې باندې ولکه دا زمونږ د کلتور خلاف خبره ده ته د نارینه چادري دي اغوستې ده راغلی ماته دا پیغام راکړه دا پیغام په سلو طریقو باندې کېږي دا پیغام تاسو په ښار کې چادریانې دي اغوستې دي او د امریکا د سفارت نه پروژه اخلي دا په دې طریقه باندې دا پیغام نه انتقالېږي د دې پیغام لپاره ښې لارې داري چې ملایان را وغواړي علما را وغواړي مشران را وغواړي پوهنتون استادان را وغواړي سره کښېني بحث ورسره وکړي چې حل لارې څه شی دي دې دپاره هر مدني ټولنه کولی شي چې یو یو وړیا کورس حد عقل د کمپیوټر جوړ کړي یو تجار ته لیکي چې ورما ته پنځه کمپیوټر واخلي یو کمپیوټر په شل سره کلدارې کېږي لیپټاپ اوس ډېر ارزاني ده په یو لک روپۍ باندې یو کمپیوټر سنټر جوړېږي مګر دوی چاته نه دي ورغلي مثلا دوی کولی شي د افغانۍ د کلدارو په اړه باندې کمپاینو کې مثلا دوی د خار پاکونې په اړه باندې کار وکړي مثلا دوی دغه د محصلینو چې پوهنتون یې پرېښی دی او په کور ناست دي د هغوی دپاره پیسې پیدا کړي دوی وګرځېږي دوی د دې دپاره چې مالدار شی در چا وخو د ورشي ورته وایي چې والله بس موږ داسې کار شروع کړی دی عمده مشکل همدا دی چې یو دوی څو خبرونه تیر شي اول دوی باید د خپلو شخصي مفاداتو نه پکې تیر شي چې خپل جب ډک کړم بیا به ولس سره ګورم یوه د دې خبر نو دویم له دربارونو دې نور راووځي د خدای د رسول روی ته دې وګوري د ولس سره دې شي ولس سره دې کښېني په سفره کې دې ورسره کښېني په حجره کې دې ورسره کښېني په ځمکه دې ورسره کښېني په خاوره کې دې ورسره کښېني ولس بیا په سر وګرځي قسم وخته دا دومره بې پروا ولس ولا کوي دا دومره احسان فراموش ولس ولا کوي چې یوه ښېګڼه دې ور ورسوله والله چې مجسمې دې جوړ کړي په ښار کې درته ولګوي دوی د ولس سره شي د قمندان د ولسوال د والي د رئیس د شورا د وکیل د پارلمان د وکیل هغه خلکو موږ په نه شي حسابو هغه زمونږ نه دي هغه د خپل سره خلک دي هغه موږ په ولس کې نه حسابوي هغه داسې دي لکه فرعونان او موږ داسې یو لکه لکه ادنا خلک چې دوی ټول عمر یا دوی پیدا کړي وي رزق دوی راکوي د هغوی له درباره دې راووځي که ولس ته خدمت کوي همدا یې لاره ده درېیمه خبره دا ده شهرت ټولنه یو حاجي صاحب جوړه کړې ده او حاجي صاحب د شهرت دپاره جوړه کړې ده چې حاجي صاحب وایي زما نوم باید پکې ولیکل شي اول مې سر کې الحاج لیکل شوی ځکه چې د پنځه شپږه چپې کړي او اخره کې اوږد تخلص هم د درې نومو نور هم ورسه لیکل شوي دا باید زما په نوم باندې یاده شي که کار کېده که نه کېده خو چې ځای کې موږ خبره کوله زه باید وایم چې زه د پلانکوي مدني ټولنې مشر یم په هغې استازوالۍ باندې راغلی یم خو وروره کار دي وایي څه شی دې کړی دی ولا خو لګیا یو نو اداري فساد په ضد مبارزه کوو خو لا خو خلک همکاري نه کوي حد عقل دوی د فساد پر خلاف د یوې دقیقې مبارزه نه ده کړې که کړی رنګ یې راوړه
مننه حبیب صاحب ستاسو سره کومې حل لارې دي د یو استاد پایس په دې ټولنې د حل ستونزو د هواري لپاره
مننه تپان صاحب فطرت صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او هغه څه چې د موږ د ټولنې سره په کار وغه یې وویلې زموږ مدني ټولنې له هر څه وړاندې زموږ د ټولنې عقیدوي او کلتوري ارزښتونه درک کړي له بده مرغه چې زموږ د مدني ټولنو غړیو ته دا کار ښکارېږي او دا تر ټولو غټ مدنیت ورته ښکارېږي لوی مدنیت دا ورته ښکارېږي چې دوی د خپل کلتور په وړاندې راپاڅي او یا د خپلې عقیدې په وړاندې یو مثلا بل بس تاسو وګورئ فطرت صاحب هم ورته اشاره وکړه شهرت پرستی دلته تر هر څه زیاته ده موږ وینو چې یو کس ډیر کارونه دي چې په فردي توګه ډیر ښه اجرا کیدلی شي دی ورته یوه ټولنه جوړې دې لپاره چې سټیج ته سړی په غټ نامه راوبلي چې پلانی د پلانی مدني ټولنې یا غړی او یا مشر په دې نوم باندې راوبلي هلته په سټیج کې دوه خبرې وو کې هغه هم داسې خبرې چې په ولس کې بیخي زیاتې تکراري شوې دي
فیض صاحب تاسې راته ووایي تاسو سره حل لاره څه ده په لنډو راته ووایي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولې مدني ټولنې د په خپلو منځو کې یوه همغږي او اتفاق منځته راوړي او په خپلو منځو کې د مشرانو د ټولنې چې ځانونه یې مشران بللي دي ګڼي هغه د کښېني د دې دپاره دې یو سم پلان جوړ کړي چې څنګه وکولی شي چې دا شته مشکلات یا دا شته ستونزې د له منځه یوسي
ستاسو د ټولو خبرو نه داسې معلومېده چې کله د مدني ټولنې ترمنځ
یووالی او اتفاق نه وي راغلی تر څو پورې د افغان ولس لپاره د خیر ښېګڼې کار نه شي کولی. قاري صاحب محمد نسیم سعادت، په وروستیو کې تاسې په لنډو راته ووایي که د مدني ټولنو ترمنځ دغه ناهمغږۍ موجودې د کتاب په چاپ او د مجلو په چاپ کې، یا دا به ولس باندې تاثیر ولري؟
نو دا کوم مثبت تاثیر نه لري په ټولنه باندې، ځکه دوی په خپلو منځو کې بې اتفاق دي او په ولس باندې مثبت تاثیر نه شي کولای چې مثبت یو مثبت تګلارې ته مثبت لارې ته دوی رهنما کړي. نو دوی خپل هم په خپلو منځو کې بې اتفاق دي. موږ اکثره فیسبوک باندې وینو چې دوی مخالفتونه وینو، په یو بل پسې دوی پوسټونه کوي، دوی یو په بل پسې راخیستي، دا د یو بل پښې وي. نو موږ د دوی نه دا هیله کوو چې دوی د دغو کارونو نه تیر شي او یو ټولنې رامنځته کړي، د کتاب چاپولو ته دې فکر وکړي، د کتاب کمپوز ته دې فکر وکړي، د کتاب لازم حقوقي چې دی هغه باید دوی اصلاح کړي تر څو پورې ټولنې ته موږ یو ښه کتاب په یو ښه کیفیت سره کتاب وړاندې کړو، تر څو ټولنې وګړي د هغې نه یو مثبت تاثر واخلي د کتاب نه.
مننه له تاسې ټولو ښاغلیو څخه چې په بحث کې مرا سره برخه واخیسته. ستاسې د ټولو خبرو نه مننه، یعنی ستاسې د ټولو خبرو نه چوړ همدا اوسې د ټولنو ترمنځ یووالی او همغږي نه وي راغلی، دوی به خلک په مثال کې یادوي او خلکو ته به هېڅ ګټه نه رسېږي. مننه، کور مآباد.